دو مشالې دی په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وخت شوی څلور بجې په دې غړي کې رومې تاسو ته لپاره راپور نه لرو او و باورې چې د خبر پښتونخوا حکومت او جدا او سرپرست حکومت هغه څه غوړي د مرکز نه د غرض د ایم ایف او د قرضو په اړه باندې بیا سوداګر څه نظر لري په روسي نیمه کې سروې اونې ځ خبرونه هم لرو په تکراری بڼه به دغه خبرونه اوري خو تر هڅه مخکې له ملي امزاده د سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د خیبر پښتونخوا نگران حکومت له مرکز خپل بقایا جات غوښتي دي ملګری ملتونه وایي طالبانو او ملي مقامات جبهې د جګړو لپاره ماشومان ګمارلي دي او په جرمني کې وو کسان د ترګرې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دي
په بلوچستان کې درې
تفصیل دا خبر پښتونخوا نگران حکومت په دینې سیورستو کې د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې په مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانه وزارت ته نه خاتونه لیږلې دي دا خاتونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړي چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي او د صوبایي حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دي ورکړي د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا روز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو تول چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه کړې او خایدا خبرې په یو نه کې نتیجه ورکړي هغه زیاته کړه چې مرکزی عربونه روپې قرضدار دي خو خای دوی ته شاخو اته عرب روپې زر ورکړي د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په حمله کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو تول چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیدو د ایس پی هیډ کوارټر په دفتر کې د اردلی په توګه دنده ترسره کوله پیخه د اسلام آباد په آی جی پی روډ شوه ده د پولیسو د سپایي د وژلو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې اخوا د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو پوځي چارواکي وژل شوی دی د خیبر د ایف سی ځواک یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو تویل چې د جولای په 15مه ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیخه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وژل شوی دی د پیخې ذمہواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې ده وزیر اعظم شہباز شریف تم خودلی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري پروګرام مخه به وسدوانو هیوادونو ترمنځ سدوړ خيزه کاروبار طرف ته واوړي شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې د راداري د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته ویل چې په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخه د برېښنا کوټونو لوبو د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي او اورنج لاین او سرکونه جوړ شوې دي هغه زیاته کړه چې تم لري د دې پروګرام مخ په وسدوانو هیوادونو ترمنځ دوړ خيزه کاروبار ته واړوي او په پاکستان کې به نوي اقتصادي زونونه یا سیمې جوړې شي بلخوا په پیښور کې هم د سی پیک لسمه کلیزې او منځل شو چې پکې ګډونوالو په حکومت غږ وکړو چې د دې پروګرام نامکمله پروژې دې زر سر تورسوی د چین پاکستان اقتصادي راهداري تړون په 2013 کال کې شوو د بلوچستان پښتو او براهوي ژبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچي اکیډمي په شان دوی ته هم فندونه ورزیات کړي دا تر غیر وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د بلوچي اکیډمي لپاره فند 40 کروڑ روپۍ زیات کړ د براهوي ادبي ټولنې مشر عبدالقیوم بیدار د جولای پښپګم مشال ریډیو تویل چې د دوی د اکیډمیانو فندونه د پخوا په شان 1 کروڑ روپۍ ساتل شوی چې په کار د حکومت پکې زیاتوالی وکړي
بلوچستان کی دری زب اکثریت کی دی بلوچی دی پشتو دی براہوی دی دا چې زب دی د بلوچستان غا د دوی ګرد غبایل چې بڑا سی ولی چې کتا غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی نو د ګرد زب اکدی
د دوی په حمایت کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری او توجه دلاو یا د پاملرنې نوټس هم جمع کړي د بلوچستان خزانه وزیر زمر خان چغزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت کوشش کوي دا مسله هوار کړي نو موري ویل چې په دې مسله باندې اسمبلی پر راتلونکو هونډه کې بحث کیږي ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي چلن او په جګړو کې د هغو پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده پرون د ملګرو ملتونو په خپور شوي ریپورت کې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی ریپورت په کانګو جمهوریت اسرائیل او فلسطین سومالیا شام یوکرین افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو په ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پېښې ثبت کړي د افغانستان اړه په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او لاغوي سره د تاوتریخوالي چلن 1990 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورت له مخه طالبانو په تیرو کلونو کې 1490 ماشومان د جګړې لپاره ګمارلي. په رپورت کې ویل شوي چې ملي مقاومت جبهې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره ګمارلي دي. مقاومت جبهې او طالبانو لا د ملګرو ملتونو را رپورت پاړه سندي ویلي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وو کسان د یوې ترګرې ډلې سره د تړاو په شک نیول شوي. سارنوالانو نن ویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړ تور هم دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. او د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو ورل چې ملي مسده وړاندې کول تاسو مخبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شي. د خبر پختونخوا نگران حکومت او مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې یو ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبایي اطلاعاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایا جات ترلاسه کړي. شنن کې وایي د خبر پختونخوا او مرکز ترمنځ د بقایا جاتو معاملات ډېر پخوانی ده او منتخب او صوبایي حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي. تفصیل له پخورا غلام بوس راکوي.
د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د پرمختیایي بجټ او زین نورو بقایاجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوے دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سا رزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تا چدا گے دلا سا کتا سو تو مشکلات دی
بلینز کی دی اگا تقریبا س بلاشی دی قوس مگل تقریبا 8-10 بلین را گئی انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی زلو مالی پنګي صوبې ته نه دی ادا کړی.
زمنګ چې د ان اف سی کمه حصہ دا په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمه راکړی شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوی او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړی شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې دي د هغه دی هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پښتونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرون کې خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایاجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلور 500 ارب روپۍ یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافع د هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کومې پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوې دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات وو. نو زنه غنه ما چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي.
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي، خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتي د یوې خبر پانی تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړی و چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللې.
دا مشال ریډیو ده.
په دمه مخکې تاسو د غلام غوث راپور واوریدو چې د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې له مرکز خپل مالی بقایاجات واخلي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د چین پاکستان صدراداری لس کاله پوره شول او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وشوې. د اسلام آباد غیتا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه. د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو تر څنګ سیاستوالو، کاروباریانو او صنعتکارانو وینا وکړې. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې د زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2010 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو ترمنځ تر تړون وروسته پیل شوی. د شاوخوا 15 ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. تفصیل غلام بوس راکوي.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسولی شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و. خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقې یو منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپک غټې منصوبې دي، دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته به ډېر فائدې وي، زموږ خلکو ته به فائده رسي او سړکونه جوړیږي، امپلایمنټ به جنریټ کیږي او ٹریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال دا دی چې د سی پیک باندې اوس کار روان دی. یس یس مسایل وي، د هر ځای کې دا مسایل وي، او راتلونکي روزو کې انشاءالله موږ به دا ګورو چې سی پیک مو ترقی به کوي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پختونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی.
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه دی پروژکټ دی، داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو. اوریجنل دا تقریبا 42 بلین پروژکټ، اوس 15 بلین ته د دې لاګت ورسېدو، او باغې کې تقریبا د 29 بلین چې کم دی د 29 داغه کارونه آلریډي وشو. او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروژکټ دی. سکی کناری زمونږ پروژکټ دی، هغه نه تقریبا 1000 میگاواٹ بجلی ډیلی داغه نه به راځي. او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډسټریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانې جابز به ملاویږي. او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوے لائن اوس د گوادر نه خنجرابه پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې که په ټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین نه علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
بشار لډیو ته غوښتي غلام غوستاسته راپور وړاندې کوو په سی پیک باندې. وو او سرزو یو بلې موضوع ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د جون پر 9 بیان کې ویلو چې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه یې له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2010 کال کې له IMF څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو د تېر کال له نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار وو. د جون پر 9 د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کم شي. په اړه تفصیل انیس اجمل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره لا غرستو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالره ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپل بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هوارې دی شي. د خبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي، لیکن دا سیس په ټایم والی ولې چې دا به منظوري کیږي جولای کې کنه، تا کوم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو. نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو آٹومیٹکلی هر سیس چې کوم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانیږي. نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیس به ملاویږي. زمونږ خو انشاءالله اندازه دی چې انشاءالله میاشت یو نیمه کې به حالات دومره بهتر به شي او داسې چې دا پیټرولیم ریټ پریوزي نو یو پیټرول ارزانیږي او چې کم پیټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زمونږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنۍ قرضې 1.6 ارب ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. له ایم ایف څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سید خبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وای چې د ایم ایف پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خدا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د ایم ایف پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې ولستا هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراتو لپاره وکارول شي.
ای ایم ایف سره چې کنډیشن طے شو هغه سره د پځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپے پر لیټر چې دی ګران شو. نو عام کس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کای کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي. نو هغه سره بجلی ګران شي، پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% ګران شي. نو بیا هو دا سوچ کول چې بھائی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي نو دا هو بس آسے عجیب خیال دی کنه. هغه نشي کېدی ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په ترخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی سلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټه عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تا خو صرف یو فائدہ کی دی شی چې ڈالر اویلیبل شو په بینک کې او په مارکیټ کې ڈالر پوچ باندې بدا ایکسپورٹ چې کوم کنا سوداګانی با مطلب ایکسپورٹ خطور په ڈالر کې کنا نو کما سپیکر ڈالر راغلو او خلکو سوداګانی وکړي او بینک چې کومه کنه بینک اجازه ته ایکسپورت هغه نو په ڈالر په وجه باندې ایکسپورت ډیر زیات مطلب کمزور شو وای نه نو صرف دا یو فائدہ کیدای شي نو خو بل ایمی فو گورنمنٹ اف پاکستان څه فائدہ بټره ده دومره نه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په 13مه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډه ته په وینا کې ویلی وو چې ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو په اړه کاروباریان څه نظر لري؟ په دې اړه نیس اجمل تاسو ته راپور وړاندې کړ.
دا مشال رادیو ده.
مشال ډیوټه وګستې اوس رزو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ ته یو وکیل او پخوانی پوځي افسر کرنل انعام رحیم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیر حکومت کې ملکی کسانو تر پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې ورکولو پر ضد عریضه ورکړې ده او عمران خان د پوځ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل فیض حمید پر ضد یې د قانوني ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. دا درخواست په داسې وخت سپریم کورټ ته پرون ورکړل شو چې عمران خان په خپل هم په پوځي عدالتونو کې د ملکی کسانو د محاکمې په ضد سپریم کورټ ته رجوع کړی ده. د مې میاشتې په 9مه نیټه د دلغلی په تور د عمران خان د یبې ورځې د پاره د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو په ملک کې لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې ملکي دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیساتو پکې زیان رسېدلی وو. لاجون کون کی د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی او په دوی کې ځنې کسان پوځي عدالتونو ته وړاندې کیدونکي دي. د عین بازی ماهران او وکیلان وایي چې د انعام رحیم عریضه به د عمران خان ستونزې نور هم زیاتې کړي، خو ځنې پوهان وایي چې د دې عریضې اثر د قانوني نه زیات اخلاقي دی او عمران ته به څه لویه ستونزه جوړه نه کړي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د کرنل انعام رحیم لخوا پخوا هم د ملک په بیلابیل عدالتونو کې د ملکی کسانو د نظر کولو او په پوځي عدالتونو کې د محکمه کولو په ضد درخواستونه ورکړل شوي وو چې په نتیجه کې ځینې کسانو ته د مدافع وکیل برلو موقع ورکړل شوه. دی وایي چې د ده په ځینو درخواستونو اوس هم د ملک په مختلفو صوبو کې کار روان دی. سپریم کورټ ته د درخواست ورکولو په اړه د مشال رادیو ته وویل
کې 29 کے قریب لوگ ہیں جن کو حراست
نه وشت کسان پتیر حکومت کې نیول شوی وو. دا عام خلک دي چې پوځي عدالتونو محکمه کړې دي او بیلې بیلې سزاګانې ورکړې دي. دا سزاګانې موږ په هایکورټونو کې چیلنج کړې دي او اوس یې هم قضیه روانه ده. خو اوس عمران خان په خپل سپریم کورټ ته راغی او وایي ویل چې ملکی کسانو ته پوځي عدالتونو سزا نشي ورکولی. نو موږ فیصله وکړه چې د عمران خان د درخواست په رڼا کې سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو چې دا د بنیادی بشري حقوقو نه سرغړونه وه. نو د عمران خان په حکومت کې داسې ولې کېدل مخالفت کوي او د کرنل انعام رحیم په درخواست کې هم دغه خبره شوې ده. نو دا سلوې خبره نه ده لکه څنګه چې د آئینی او عدالتي چارو ماهر ملک اسد مشال رډو ته وویل.
عمران خان کی پیٹیشن ہے جس ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو جو ہے وہ
عمران خان پر سپریم کورٹ کے درخواست جمع کرے دے چ عام کسانو تا پوزی عدالتوں نے سزا نشی ور کولے. اس دانے درخواست ہم راغلو زما خیال چ دے درخواست بد عمران خان پر پیٹیشن پر قانونی تو گا خاص اثر نہ پروزی. البتہ پر اخلاقی تو گا بد عمران خان دا پر لگا گرانا شی چ دخل درخواست دفاع وکلی زکا چ دے دخل حکومت پر وقت دے پوزی عدالتوں نے ملاتڑ کولو.
اس وقت تو یہ دفاع کر رہے تھے اس
خزانه پهان په دې نظر دی چې د عمران خان خپل درخواست هم د پوځي عدالتونو لخوا ملکی کسانو ته سزا ورکول غیر قانوني ګڼي چې دا په خپل د اعتراف کولو معنی لري. په دې اړه وکیل امل خان مشال رډیو ته د یو پښتنې په جواب کې داسې ویل
ہارمی ایکٹ 1952 موجود دی داغه مطابق سویلینز ٹرائل پرمیزیبل دی سی آر پی سی کے پروویژنز هم موجود دی او اغل پار سپیشل جورسڈکشن ورکول شوی دی او بنیادی طور شدا کم دا کرنل ریٹائرڈ انعام اللہ پیٹیشن فائل شوی دی په ستر محکمہ کې هغه د عمران خان د پیټیشن د کاونټر کول لپاره شوی
دی. دونه ورده چې د نه همي مې د پیخو نه پس د پاکستان پارلیمان هم په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو ته د پوځي عدالتونو لخوا سزا ورکول پخلای کړي دی او د دغه پیښو په تړاو چې د عمران خان د لیول کېدو نه پس پکې حکومتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته توان رسېدلی و. د 102 کسانو په پوځي عدالتونو کې د محکمې کولو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ د شپږو ججانو بینچ جوړ کړی دی چې د دغه پریکړې په ضد درخواستونه واوري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږستی اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی، د پیښور های کورټ مشره جج مسرت هلالي، د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منظوري ورکړې ده. د جون پر 15مه د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خپور کړ چې یو نقل یې مشال ریډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې لیکل شوي چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړې ده. خو لا سوګند یې نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1900 کې 14 ته رسیدلې دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پیښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پیښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کوونکی زنانه وکیله مهوش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړ ډول کول. او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا، هغه ډیر پریکټیس کړی دی، د فاملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیره आवाजونه اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغه د پاره आवाज اوچتول، د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کم کې اغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي، لک سات د پاره چې غوی ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي. هغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسې کرسی پاغه باروم کې خزه ته کې خدا چې کمې خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیډ کوي یا پې ول ور کوي، نو هغه ته اسانی به پرده کې هغه ته پې ور کولی شي. زمونږه بدل ته چې کمې خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګي دلی، نو دوی خزه د پاره یو داسې انتظارګاه جوړ کړه چې ال ته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعال هم ما او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پیښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زموږ د لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه ایډ شو، الحمدلله هغه اوس چې دی هغه ځای جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته خ ریسپیکټ ورکړی دی. هغه عدالت به دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشحالي دو، ځکه چې هغه به ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ او زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو. نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کوغواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو موږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په 8مه کا 1908 کې پیښور کې زیږیدلی و. د پیښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پیښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1903 کال کې د ضلعي یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري. دا مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د وتل فعال پتوګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی ده. جسټس هلالي د پیښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکټري، نائب صدر او جنرال سیکټري پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړي میرمن اضافي یا ایډیشنل ایڈوکیټ جنرل پتوګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده ترسره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګستي وخت کې دونکو رات لونی بجې تاسو ته غړې مهم خبرونه لنډي زوړند کوم. د خبر پښتونخوا نگران حکومت په دې نږدې وروستیو کې د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانې وزارت ته نه لیکونه لیکدولي دي. دا خطونه پرون مشال رادیو د صوبې له خزانې محکمې ترلاسه کړي چې په کې له مرکزي حکومت غوښتل شوي چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیایي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. او د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشال رادیو ته وویل چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومېدو او د دغه راز دا د اسلام آباد په جی پی روډ باندې وژل شوی دی. د پولیسو د دغه سپید وجلو زمواري تر اوسه چا نه د منلي. او بل خبر دا دی چې د وزیر اعظم شهبا شریف تما خودلې چې د چین پاکستان صدر درې پروګرام مخه به اوس د دوه هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزا کاروبار طرف ته واړوي. شهبا شریف پرون په اسلام آباد کې درادارې د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته ویل چې په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برېښنا کوټونو له اوبو د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونه جوړ شي. اوس هم راځو اونځي خبرونه سروې ته. دغه خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بڼه اورېدلې د نهې پورز باندې اوس یې په تکراری بڼه اورې قربانۍ ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشه ملیحه میرزاده ما په هفته وار خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې دا ونه لکورمینا نایلا الطاف ملمنه ده. نایلا مدني فعال ده او د خزو او ځوانانو لپاره کارونه کوي. هغه د مهاجرت نړیوالې ادارې سره کار کوي او ترڅنګ یې د انصاف امن او ټولنیز پرمختګ په نوم یو اداره چلوي. هغه د خیبر پښتونخوا د خزو کمیشن د کورمې د سانګې مشره هم ده. هغه د ملګرو ملتونو په پرمختیایي پروژو کې د کورمې د ځوانانو نمائندګي کړې ده. هغه په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زم کې دوه مخ کې جوړې د ځوانانو د جرګې مرستیاله مشره هم وه. د ځوانانو هغه جرګه د ځایي حکومتونو سره د همکارۍ او ګډ کار لپاره جوړه شوې وه سو د انضمام په وخت چارې په ښه ډول پر مخ وړل شي. په خبرونه کې د میلمنې د کار او ژوند په اړه خبرې کوو. نو سروې خبرونه ته ښه راغلاست. ما سره په خبرونه کې د کورمینا نایلا الطاف میلمنه ده. غوی ته ستړې مشي وایو. سلامونه میومنه.
السلام علیکم.
نایلا او وبخه اوریدونکو ته او کتونکو ته به ووایو چې نایلا مونږ په دفتر کې ده دا وخت هلته نه مونږ ویشه به مونږ له وخت راکه. نو ډېره مننه چې مصروفیت باوجود تاسو مونږ سره خبرې کوئ. نو اوریدونکو کتونکو ته ووایو نایلا د کور مې یوازینې فکر کوو چې مدني فعال ده چې جینې دا او کارونه کوي. نو اکټیویسټ ده د کور مې یوازینې. نو تپوسونه به وکړو د نایلې د ژوند په اړه د کار په اړه. اول خو به تپوس وکړو د کور مې سره تاسو تعلق ساتئ خو تعلیم تاسو چیرته حاصل کوو؟
Thank you very much, Madira. Again, to those who have been able to share their experience with us. I was talking about the basic primary level education until metric. Matriculation was talking about the matric ke ma all agency, all district ke ma first position wapis thunu ma the scholarship milao shu in city, Peshawar ke. No bya zaralam Islamabad ta, sorry, Peshawar ta alta na ma khpal FAC ukrala. Bya chide bas ma pa Peshawar ke munga education continue ko zaka che da har cha ta pata de che pa 40 level baande che nan sabha NMDs, newly merged districts hua ke ak time ke da se sir higher education opportunities for kinem higher education literally the jinna ko the para now munga bya chikam pal higher education the para continue kavale the para munga the settle areas taragal Peshawar ta no till like since then so Peshawar ke mafal education continue ko obviously the ki activities shwalu bya wo job shwalu no andalte ki usko
نو تاسو وایئ چې په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم لپاره دومره موقع نه وي، نو تاسو چې اعلیٰ تعلیم حاصلو او وروسته تعلیم حاصلو نو تاسو پیښور ته لاړئ. دا راته ووایئ چې په دغو سیمو کې نورې جینکې چې دي هغه دغه شانتې موقع چې تاسو ته ملاوي دي ترلاسه کولی شي او که نه، او بیا ستاسو ته څه مشکل خو نو چې د تعلیم لپاره تاسو بیا خپل کور پرېږدئ، خپل کلی پرېږدئ او بیا یو ښار ته ځئ، نو خامخا تاسو هاسټل کې وئ او که نه، بیا ستاسو د کورنۍ طرف نه څنګه و رد عمل دایي ملاتړ څنګه و؟
بالکل دا خبره بالکل تاسو صحیح ده چې په قبایلي سیمو کې کوم کلچر وګورو نہ کلچر پلزان لایو ډیر زیات سټریک کلچر بزور ته وایم چې هغه کې بیا کله کله مجبوریاں دا سې چې کا پرایمری لیول ایجوکیشن تو وخت له سکند د سیکنډری لیول ایجوکیشن یا هایر ایجوکیشن د پاره چې تا ته په ډیسټریک کې اندر دنه اپورچونټیز نه ملاوي کې نو ډیر دا سې چې نه کې پاتې شي ایجوکیشن نه خو زه دې د پاره ډیر زیات شکر کوم د الله چې زکه چې ما پلا ډیر زیات ایجوکیشن سپورٹ والا کسو نو اول خدا وچی ما چې خ ماکس خص کو میو کړلو په میټریکولیشن کې نو بیا ما دا سکالرشپ افر شولو خو بیا هغه یو ذهن وو د قبایلی غوالا چې دا بجینه کې بو هاستل کې څنګه پاتې کیږي دا بو څنګه کوي او هاستل به څنګه وي نو هغه د پاره به زمو مور پلا داسې وکړل چې هغه به چې نا مونږ به داسې وکړو چې صرف یوازې پته نشي تللې نو ټول بچی به داسې وکړو چې کوم د وړ شاته دي دا به هم تا سره سم ولېږو نو یو کور به هلته رینټ آؤټ کړو لټرلي دلته هر یو قبایلي کس ډېر کم ریر خلک وي چې هغوی خپل کورونه وي نور ټول خلکو دلته پر رینټ باندې کورونه اخیستي وي جسټ ټو یو نو هغه بچیو ایجوکیشن دپاره سپیسیفیکلي خلک راغلي دي نو زما مور پلار هم هغو پیرنټس کې راځي چې هغوی خپل بچو دپاره به دلته هغوی خپل په کلي کې اوسېدلو مونږ د تر علی ګری و چې تاسو دلته خپل ایجوکیشن کنټینیو کې ځکه چې یو خدا هم چې د پرایمری لیول ایجوکیشن هم چې کوم فاټی کې تن نه وو کوالټي وردن شې ویلې نو او دا هم به موږ ته پته ده چې یو بیس ستاسو جوړیږي هغه ستاسو بیس پرایمری لیول نه شروع کیږي ځکه لستا پرایمری لیول ایجوکیشن ټیک نه وی شوه نو تا ته ډېر زیات چیلنجز وي په داسې غټ یونیورسيټیو کې او په غټ کالجونو کې نو موږ به دلته په لکه الټیمیټلی زه هاستل ته نه راولې غلا ما ته کور دلته کې
ماشاءالله نایلې دا د تاسو خبرې چې دي تاسو ویډیو زمونږ اوریدونکو او کتونکو ګوریم اوریم په فیسبوک باندې پیغامونه ډیرو ملګرو را لګلې دي نو ډیره مننه عمران ملنګ دی او دغه شانتی ام حسین بونیری دی لوی خان دی عنایت الله عنایت وزیر دی د پکتیکا نزار محمد دی او احمد شہزاد اورگزی دی دوی وی چې خوشاله شوم چې د خبرونه ګورم احمد شہزاد تاسو کمنټ مې ولوستو خو نو کله مکوي او د غشنت ډاکټر شاه وفا دی شیر داود دی نو مننه رفیق خاموش دی او دوی رفیق خاموش وی چې پکور مکه خو بیخی د جینکو د تعلیم رجحان نشته. نو په دې به خبره تپوسو کو عمر عزیزم دی غیم سلامونه وی ورزو نایلې ته واپس. دوی وی چې پکور مکه د جینکو رجحان نشته. نو نایلې ام دغه وجه ده چې تاسو بیا د ځوانانو لپاره کارونه پیل کړ، څه وجه چې تاسو خپل اکټیویزم یا فعالیت پیل کو؟
بالکل دا خبر الکه موږ عام سوچ وکړو په فاټه کې د نن د جنکو اوور اول چې کوم لیټریسی ریټ ته د تعلیم څه کوم ریشو دی هغه کم ده. خو بیا لکه ډیر خلک دا غوښتنه کوي چې کورمی والا خلک چې کوم دي هغه په ایجوکیشن کې ډیر مخ کې دي که موږ نورو ډیسټریکټ سره کمپیریزن وکړو. نو بیا هم په کورمی کې هم اوس هم داسې علاقې شته دي چې انته کې علاقان هم سکولونو ته یا کالجونو ته نه ځي، نو جنکه خو ډېره وریا خبره ده. نو دې خبره لکه زموږ کار شروع کول بیسیک مقصد خدا و چې اول چې زه پېښور ته راغلی وم، ماته نه و پته چې دلته به کوم کالج وي، ماته به کوم کالج کې ایډمیشن ملاویږي، زه کوم یونیورسټي ته ایلیجیبل یم. لکه موږ ته دغه آیډیا نه وه، موږ دونه ایکسپوژر نه دی شوی د قبایلي خلکو. نو موږ د کار شروع کول بیسیک مقصد دا و چې موږ هغه سټوډنټان چې هغه زما په شان میټرک نه پس کالج ته راتلل غواړي او هغه کنټینیو چیرې ساتل غواړي ایجوکیشن لپاره، هغوی لپاره موږ یو ګایډنس څنګه ورکولی شو چې هغه خلک هغه فاټي والا سټوډنټان، ځکه چې په فاټي سټوډنټانو ته داسې نیمې یونیورسټي ټورنمنټ یخې وي چې هلته کې هغوی ته سکالرشپس اویلیبل وو خو چا ته معلومات نه وو. نو موږ بیسیک هغه دا وو چې موږ د کوم یونین وو د سټوډنټس د فاټا سټوډنټس د دوی دغه ایم وو چې هغه خلک چې هغه کالج ایڈمیشنز ترازی د پېښور ته یا اسلام آباد ته یا راولپنڈی ته هغوی ته موږ په کوم لیول باندې گائیډنس ورکو چې هغوی په دغه سکور باندې چې کوم میټرک کې کړی شوی دی دوی کې د کوم کالج ته تلی شي او چې کالج ته ځي نو ایډمیشن به څنګه کوي او چې ایډمیشن کوي هلته به خپل سکالرشپ دپاره څنګه اپلای کوي. زموږ اول کار چې کوم شروع کړی و یو ځي هغه موږ دا و چې سټوډنټس گائیډ شي ټوورډز خص کالج خو یونیورسيټي چې اته وي ازه کې ډېر خلک د ایڈمیشنز نه پاتې دي د واجی شي چې وي ته معلومات نه وي انفارمیشن نه
لکه رهنمایي قسمت تاسو کوله کنه چې لکه د ځوانانو صحیح رهنمایي شي تعلیم څنګه دی حاصل کی؟ ډیر ښه ډیر ښه. ننایلی د تعلیم په اړه خو خبرې کوو، تاسو یو اداره هم چلوي کنه، دغه اداره د کله نه تاسو پیل خلاص کړی دا سنومیږي او په دې کې تاسو څه کارونه کوئ؟ تاسو د ټولنې لپاره کار کوئ، د ځوانانو لپاره هم کارونه کړي دي، د ښځو لپاره. نو دغه اداره چې تاسو جوړه کړې ده دې کې تاسو په ذمہ څه کارونه دي؟
مونږ چې کوم یو انیشیټیو ما اخستې ده هغه دی هغه وو چې زما چې کوم خپل پرسنل کیپاسيټي کې شروع کړی دی د جسټس اینڈ پیس کمیونټی انوایرنمنٹ فاؤنڈیشن. دې کې بیسیک چې کوم موږ مشن دی هغه زموږ دا وو چې موږ په دې باندې کار وکړو چې په فاټي لیول باندې په نیولی مارچ ډیسټریکټس لیول باندې موږ د خزو نمائندگی په پالیټکس کې په سټریټیجیک لیول ډیسیژنز کې څنګه موږ زیاتولې شو او موږ خزي دې طرف ته څنګه موټیویټ کولې شو چې هغه ټیک ته ډېرې خزي ډاکټرانی جوړیږي، ډېرې خزي ټیچر جوړیږي، هغه هم ځان ته یو پروفیشن دی. خو موږ دا سوچ کولو چې دا هم ضروری دی چې خزه چې کوم دی هغه په ډیسیژن میکینګ کې هم رائے ورکړي، ځکه چې په ډیسټریکټ لیول باندې اوس موږ په لوکل ګورنمنٹ الیکشنز وکتلو اخی ډېری خلک راغلي ایز کونسلرز. نو دا یو پوزیټیو غرازی چینج راځي په علاقې کې، ځکه چې په کورمی کې که هر یو په غلې کې یا په بل ډیسټریکټ کې غلې لیول باندې که خلک اغه ریکمنډیشن ورکړي مخ کې پروفیشنل اسامبلیز ته یا فیډرل ته، نو هغه اوور اول جنرال پروسپیکټیو سبا ګوري. خو که په مغه غلې کې یو خزه از ا کونسلر ناشته ده نو هغه به یو خزه پروسپیکټیو هم التکی رسوي. نو دی هغه باندې موږ دا وکړو چې ښځې چې کوم دي هغوی نمائندگی ضروری دی، هغوی پارټیسیپیشن ضروری دی په داسې ډیسیژن میکینګ پروسیس کې.
نو هغه کار بیا ممکن کېدی شي چې لکه اوس لکه فرض کړه د کور مې نه یوه جینۍ یوه ښځه داسې ودرېږي او په دې کارونو کې ښکېل شي، نو هغه ممکنه ده بیا په ټولنه کې د هغوی هغه شانته کې هرکلی کېږي چې هغوی کارونو کې په سیاست کې په خلکو په نمائندګۍ کې؟
بالکل، لکه زه خو ما خو چې کوم لوکل ګورمنټ الیکشنز ولیدلو او هغه ریزلټس مې ولیدلو، نو ماته اوس داسې لګي چې چینج په راتللو دی او تبدیلی راځي، ټایم سره به راځي. خو دې لپاره لکه موږ په د لوکل ګورمنټ الیکشن باندې هم ډېر کار کړی وو، او زه دا سوچ دا لرم چې هغه سکل ته ښځو دپاره څه سینسیټایزیشن کوي، نو ته پکور دا دی چې ته هغوی سړو سره کینا، چې کله ته هغوی سړو سره کینې هغوی سره خبرې اترې وکړي، چې کله هغه کنوینس شولو نو ماته لګي چې ښځه هر فیلډ کې کار کولی شي او هغوی ورېدلی هم شي. نو زموږ د ادارې بیسک مقصد دا و چې یو خو د یوت پارټیسیپیشن انشور شي، د ویمن پارټیسیپیشن انشور شي، او د هیلث باری کې چې کوم موږ ته پته لګي چې کوم ښه اډوایسز موږ مخکې اډوکیسي کولی شو هغه باندې موږ اډوکیسي وکړو آن ایوری لیول.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ.
نایلی دا راتو وای چې تاسو دا ټول کارونه کوي، په دې کې غټ غټ څه چیلنجونه دي د ښځو لپاره که تاسو آواز پورته کړی دی، که د ځوانانو لپاره تاسو کار کړی دی د صحت په برخه کې ښځو ته او د ټولنې اولس ته هغه سهولتونو په اړه تاسو سهولتونو ښه رسولو لپاره تاسو کار کړی، څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوي؟
چیلنجز خو چې کله هم په داسې ته یو کلچر ته ځي چې هلته کې دا ډېر نوې شی لیدای شي ټولو ته، نو هغه کلچرل بیریئرز هم راځي، کلچرل چې کومه هغه ده زموږه هغه پکې راځي. او بله خبره ده چې دا هم یو اوبویس خبره ده چې کله هم په داسې علاقو کې ته ښځو په باره کې خبرې کوي نو هغه لکه ډېر زیات سینسیټیو خبرې وي، نو هغه دپاره داسې ډېر داسې موږ ته چیلنجز راغلي دي چې موږ ته موږ د غوښتلو چې موږ ښځو سره کینو خبرې وکړو، خو موږ ته د ښځې نه راتللې ځکه چې هلته کې دغه داو چې تر څو ته د کلي مشر نه وي اجازت کړی یا د ملک نه وي اجازت کړی یا سم پلیسز کې مذهبي رهنما ورته اجازت نه وي کړی، موږ داسې نه شو تلای ځکه چې هغه یو امیج داسې دی چې دا به اوس فورن ایجنډا وي یا به داسې وي، په یو بیسیک ګراوند لیول ریالټیز می خبرې وي. نو د دې کې به موږ داسې چیلنجز بالکل راغلي دي چې ځنو ځایونو کې موږ اکسسیبل نه وي، موږ ته ښځې او په کور دي او لکه ضرورت هغه ښځو ډېر وو خو موږ ته اکسسیبل نه وو،
فعالانې راوتې دي کورمکې دسې موږ نه وینو، وجه څه ده؟
کورمکه اول خو چې زه مخکې رالم نو ما هم ډېر زیات اپوزیشن خپل فیملی طرف نه هم فیس کړی، نو داسې لکه زه خو دا وایم چې داسې ایزی او آسان نه وي چې یو کورمل نه یا کومې ډسټرکټ نه جنه کې چې رسی داسې برابر زی وغه په سوشل میډیا باندې ناشته وي خبرې به کوي یا څه یا څه، نو دې کې ما ته هم ما ځان ته ډېر چیلنجز راغلي وو. هر یو کس داسې لکه زه که اوس تاسو ته وایم چې مې بي صرف مور پلار نه علاوه نور خاندان په خلاف زړلی یم خو زړلی یم نو مې بي چې هر یو کس داسې نه غواړي او هر یو کس دا نه پرایورټی نه وي او پرایورټیز بدلوي او بل لدا چې به دې خبره کې زه دا سوچ لرم چې په دې خبره کې کوم لیول چې کوم دی هغه سټریکټ دی ایز کمپیئر ټو
دوری چې کمی ډیسټریکټ صحیح صحیح د نایل الطاف سره خبرې کوو د کورمه نظمونګه میلمنه ده په کورمه کې هغه پاتې کیږي د کورمه یوازینې او به وایو چې خزینه فعال ده چې د تعلیم لپاره د ځوانانو لپاره د خزو لپاره د خزو د صحت سہولتونو په برخه کې ډیر کارونه کوي او نن سبا هم یو شمیر ذمہواري په غاړه دي تاسو په فیسبوک او په یوټیوب باندې د خبرونه ژوندۍ ګوره په ریډیو یې اوري امان تنها چمکنی سلامونه را لېږلې دي او زاهد یدران اوی میسج را لېږلې تاج سپین بار بار میسجونه را لېږلې دي نو تاج سپین رو را ډیر مننه موږ تاسو ټول میسیجونه دا دی لولو لګیا دی همرنګ همرنګ دی ښه د همرنګ پوښتنه به هم وکړو عمران ملنګ مونږ سره کالر دی ټلیفون یې کړی ګورو چې څه پوښتنه لري سلامونه او ستړي مې عمران
ډېره مننه ملیحه جانې خور ول خو په تا باندې ویاړم څه داسې متدیم کور مې کیا څه تا دروغه وغه کلا څه داسې قابل خیند شته کنه
مننه اصلي خو د نایلې ته سلام کول پکار دي چې هغه
نایلی خور ته خو ملیحه جانې خور نایلی خور ته خو مې په دواړو لاسو سلام د په دواړو لاسو
مننه مننه
وعلیکم السلام ثانک یو
ملیحه جان خور کزه در توایم ایمو په کورم کې ډېر قابل خیان دشته دي او ډېر قابل خلک شته خو کلهون ته حکومت مت توجه را کا کنه
هم په دې باندې ته پوسونه کو د نایلې نه خو تاسو پوښتنه څه ده جی
ملیحه جان خور دا خورجان تم پته دی مو کبیلی سي مدام د کورم د زی خپل د کورم يم کنه نمو کې ملیحه جان خور دغه شای سیمې شته دي څنګه چې سکولونه وران پرته دي یا میږي وځي پکې تړو کنه نکه هغه سکولونه ته لغون ته حکومت مت توجه را کنه د نایلې غون ته خیان دي بډیر قابل خیان دي متراشي کنه او د ټولنه په لغون ته ترکه یو کې پر مخ پلاړ شي کنه
نو نایلې شانتي چې نور خويند روزي نو تاسو هم لاټړ کوي
او نه مله هجان خور ما ته مله تړکړه د نه نه لې خور به څنګه مله تړ نه کوم
مننه بالکل تاسو شرکت ته لپاره ډیر غټه خبره ده مننه همیشه تاسو ټلیفون
ډیر مننه
او د خويندستانه کوي ډیر مننه نو نایلې دوی هم دغه خبره کوي چې کجینه کوتا سہولتونه ملاو شي سکولونه جوړ شي نو په کورما کې ډیر قابلیت شته په جینه کو کې خو تاسو هم ذکر وکړي ال تلک شانته کې هغه د دستورم داسې سخت بیا سہولتونو نشواله هم تاسو یادونه وکړه چې دغه وجه دی وجوهات چې جینا کې ډېر مخه ته ناراضي هم په دې باندې ته پوس کو همرنګ همرنګ دادی پیغام پری خې دی وی پښتنه مې داد چې په اوسنی وخت کې ډېر پښتنه پیغلې غواړي چې تعلیم وکړي دوی ته د کورنۍ لخوا د غیرت یا پښتو پنوم د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي نو هغه کورنۍ ته مو څه پیغام دی
اکثر پروگرامز کې دا شی خبره کیږي چې یو څه پیغام ورکي یو څه ورکي نو د سي هغه د پاره ز دا وویر کوم چې لکه متقبل اسلام کې دا وی دي چې لایک تعلیم حاصل کرنا هر مرد او عورت کا فرض ہے نو دي کې چې لکه موټه دا نه دي چې صرف الګ تعلیم حاصل نه او ز دا سوچ لرم چې په کور د دې هغه قرآنی دا سوچ وکي کله یو معاشره جوړیږي او معاشره کې څه کله تعلیمي یافته جنکې وي او تعلیمي یافته ښځې وي نو هغه معاشره کامیاب هم وي او هغه معاشره کې انسانیت هم وي نو په کار ده چې هغه ټول کورنۍ دغه سوچ وکړي چې غیرت موږ هم پښتانه یو غیرت موږ ته پته ده خو غیرت داسې هر یو شي کې راوستل چې هلته کې بیس لس دی یوز لس دی نو نه دی په کار چې داسې لونګ رن چې کوم غوي اخ کې دوی غیرت مراولي او بیا جنګي سبق ته نه پرېږدي لکه زه خدای وایم چې اوس کو ډېرې داسې اپورچونیټیز دي هلته کې جنګو ته ضرورت هم نشته د علاقانو سره کېناستو سبق د پاره داسې اپورچونټیز داسې سیټ اپس هم شته دي چې هلته به جنکه یوازې وي، څوک لکب نه وي، څوک سړی نه وي. نو بیا په کور دا دی چې هغه کورنۍ چې هغه ډېر زیات په دې خبرو باندې مایند کوي یا کنسرن وي، هغه د خپلې جنکه کم از کم هغو سیټ اپس ته سکولو ته اولیږي د کو ایجوکیشن په خلاف، خو ایټ لیسټ په کور دا دی چې هغوی ښځو د جنکو ایجوکیشن سپورټ کړي، ځکه چې دغه ښځې او جنکې ورځ تر ورځې خپل ټول کورنۍ سپورټ کوي او کله کله ضرورت هم داسې وي.
محبوب کرمیوال افیشل دا دے پیغام پری کی دیوی السلام علیکم ته پکار د چ پ کرم کی نور پر مختګ کړو. نو محبوب رو را د نایلی صاحبې اومدغه کوشش ته چې په خپل کارونو سره اومدغه یو هدف دوی ځانته خې دغه تر لاسه کړی. محمد افضل دې ډیر مننه محمد افضل رو را ساسو پیغام مونږ ته ورسیدو. احمد شهزاد اورګزی رو را ساسو مننه. ذاکر خان دې سلامونه وی. مدثر جان پکتیکانا او دغه شانتي اشف اور اگزیم سلامونه کین. ډیر مننه چې تاسو ټول د خو زمونږ د میلمنې د خپل خور کوششونه ستایي. سلامونه تاسو پری خې دین او مننه. پروگرام کې کم وخت پاتې دي نو نایلینا به تاسو کو دوی لک شانته په پدیم خبري وکړو چې د خزو د حقوقو کمیشن چې دی د خیبر پښتونخوا هغه سره هم دوی تړلې دا او بیا د شانته دوی د نړیوال مهاجرت اداره چې د آی او ایم هغه سره هم دوی کارونه کوي. نو نایلې دا تاسو څنګه مینج کوي، هر څه څنګه تنظیموي، وخت ساس سره یې چې دا هر څه وکړي؟
زمون چکم کمیشن دے کمیشن سره چکم زمونگا لگ آنریبل زمان چکم دے آنری پوزیشن دے دا کمیشن سره دا ڈسٹرکٹ کورن از چیئر پرسن ایز کارگوں اگر کہ بیسیکلی دا کمیشن کی دسی ہر اورس کار نیم تو اگر کی دسی بھی چی اوبرال تو مانیٹر کوي، ابزرو کوي، کدا سي په پر مي کې د ويمن ريليټيډ داسې ايشو راغله نو هغه کې به بیسیکلی زموږ کار اوس په حال داوي چې هغه ايشو کوم خپل کیپاسيټي کې څه کچې موږ 7 ممبرز کمیټي دا هغه کې موږ سره د ماينورټي پارټیسیپیشن هم دی، هغه کې موږ سره ترانسجنډر هم دی، هغه کې موږ سره د ایڈمنستریشن ولا کس هم دی او زموږ په شان لوکل او کامن خلک هم دی بګي. نو موږ دا ګورو چې هغه کوم ایشو دی هغه موږ خپل کیپاسيټي کې کولای شو نو ټیک دی او کله شو کولای موږ یې راوړو د کیتی کمیشن ولا سره ډیسکس کړو، خو فی الحال اوس چې کوم دی هغه داسې فنکشنل نه ده. خو بیا هم موږ هغه کې دا وی چې اوورال هغه لاس موږ ګورو چې کوم ویمن د پاره جوړ شي وي د پپ کم ها سیټ اپ کې هغه امپلیمنت نه کیږي. نو دټس بیسیکلی موږ هغه دا سلسله ریګولر اکټیویټی نه دي زموږ ځکه ز مینیج کوم اینڈ آئی ورک ود آئی ایم ایز ویل.
آئی او ایم کې بیا تاسو څه کار کوي؟ لکه غم تاسو کولی شئ لکه فکر کوم چې د پنجاب صوبې سره پروژې دي چې تاسو پر مخ وړي پای کې کار کوي.
آئی ایم کې خو زه بیسیکلی دا کوم چې ریفیوجیز ریسپانسز باندې ز کار کوم ود مان ریفیوجیز ان پنجاب. نو هغه کې موږ لکه امپاورمنت خبره ده، امپاورمنت چې کوم یونټ ته لیک ویمن امپاورمنت لایولیهود اپورچونټیز څنګه کریټ کو، امیجیټ نیډز څنګه پوره کو. نو بیسیکلی زه چې کوم پروجیکټ ګورم هغه ده ریفیوجیز ریسپانس.
صحیح دا دی حاجی خوشحال او علی من دا دی محسود دوی سلامونه تاسو ته کوي. او توبا کو خان دی نه پویګم د دوی دا نوم څه دی وبخه محترم چمکنی دوی د منځنۍ کور مې سره تعلق ساتي د قطر نه دوی پیغام را لېګلې دي چې په کور مې منځنۍ کور مې سره د پکې د لکانو تعلیم نشته د جینکو په ذهن کې نشو راتلی. نو خور باید د منځنۍ کور مې لپاره आवाज اوچت کړي. نو دا د دوی تاسو ته محترم چمکنی رو روي چې تاسو د منځنۍ کور مې کې چې کوم د تعلیمي صورتحال دی د لپاره کارونه کوي. نو مننه نایلی بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، په اخره کې به تاسو کو زمونږ ټول اوریدونکو او کتونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي په اخره کې.
ټول د پاره زما دا پیغام وی چې خپل د کور کې ستاسو کا خزی وی او کا ستاسو خوین دي دي هغه کتا سو لګي سپورټ کې نه غاډي ری مخکیت للی شي او خپل کلچر کې تن نه وي مخکیت للی شي. لکه ضروری نه دي چې څوک لکه ز خپل دي هغه ولا نه يم چې را جنکه امپاور شي نو هغه خپل کلچر هیر کې نه جنکه خپل کلچر تن نه هم ډیر زیات امپاور کې دلی شي او هغه ډیر خ او پوزیټیو چینج راوستل شي. نو زه زما پیغام دا دی چې ټول خلکو ته پکار دی چې یو خو اول ټول نظوري ریسپانسیبل سټی لکه سټیزن طریقے سر خپل ریسپانسیبلٹیز ور کوي فلفل کوي. او بل دا چې په دا خبره بالکل په ذهن کې راوستل نه دی پکار چې کا جنې مخ کې شولا یا جنې جاب کوي نو دا زمو غیرت په نامه باندې به سر سوال یا نشان راځي. دا سی سهم نشته نو په کور دا دی چې جنکه هم امپاور شي او جنکه سپورټ شي. او سپورټ ضرورت هغه کور کې رول پلار خوند دا ټول خلک د دوی سپورټ ته
ډیر مننه نایلا الطاف چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. تاسو ته په مستقبل کې هم ډیره کامیابی غواړو. کور مو ودان.
ټینک یو ویری مچ مدیا.
مننه مننه د ټولو کتونکو او اوریدونکو نوم مننه چې موږ ته پیغامونه پرې خودل موږ سره خبرې وکړې په خبرونه کې. نو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نایلا الطاف سره خبرې کولې. د ځان خیال ساتي. د الله پامن.
خوشی شوند د شکر ندی صدی خوشی لاشت مرغلره ندی صدی.